امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو زنزرانا یوسف زیم تاسو د دې وخت خبرونه اورئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر باجوه د افغان سولې د روانو هڅو او د سیمې د امنیت په اړه خبرې اترې کړې دي. د پاکستان د پوز په اعلامیه کې راغلي دي چې ښاغلي خلیلزاد په دې لیدنه کې د پاکستان د هغو هڅو ستاینه کړې ده چې تر دې دمه د افغان سولې په برخه کې کړې دي. په بیانیه کې هم دا رنګه راغلي دي چې دواړو لوړ پوړو چارواکو په پاکستان د سوله ییز افغانستان د اغیزو په اړه هم بحث کړی دی. زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ د پاکستان په سفر تللی و او د خارجه وزیر شاه محمود قریشي سره یې هم ملاقات کړی دی. ټاکل شوی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن یو ځل بیا د افغان حکومت د مشرانو او یو شمیر سیاسي او جهادي مشرانو سره ملاقات وکړي. د سولې د عالي شورا رئیس محمد عمر داودزی وایي چې په دې غونډه کې به د قطر غونډې جوړېدو او یا نه جوړېدو په اړه خبرې وشي. ښاغلی داودزی زیاتوي په دې غونډه کې به همدارنګه د طالبانو سره د امریکا په خبرو اترو کې د پاتې شکونو په لرې کولو باندې هم بحث وشي. په امریکا کې چارواکي وایي چې هغه ماشومان چې په جنوبي سرحدې د خپل مور پلار نه بیل کړي دي د هغوی د بیرته د خپلو مور پلار سره د ملاقات لپاره د ورکولو پروسه به دوه کاله وخت واخلي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې په جنوبي سرحد هغه کسان نیولي وو چې غوښتل یې په غیر قانوني توګه امریکا ته داخل شي. د هغوی ماشومان یې د هغوی نه اغستي وو او اوس د ولسمشر په حکومت باندې دغه تورونه لګول کیږي چې په زرګونه ماشومان یې د خپلو مور پلار نه بیل کړي دي. په پاکستان کې د مطبوعاتو د څارنې ادارې پیمرا د دغه ملک ټي وي چینلونو ته امر ورکړی دی چې د دفاعي چارو یوازې هغه مبصرین دي د خبرو اترو په پروګرامونو کې میلمانه کوي چې د پاکستان د پوز ویاند ورته اجازه ورکړی وي. په پاکستان کې د عمران خان د حکومت د پیلېدو وروسته پر رسنیو ډول ډول محدودیتونه لګول شوي دي. د پاکستان د پوز ویان جنرال آصف غفور د خان د حکومت په لومړۍ ورځو کې د رسنیو نه غوښتي وو چې یوازې مثبت خبرونه دي خپاره کړي. د مطبوعاتو د سر ادارې په اعلامیه کې لیکل شوی دی چې په تیره سموده کې د پاکستان مختلف چینلونه د پوز پخوانی چارواکي د دفاعي کارپوهانو په توګه باندې د باس لپاره خپلو پروګرامونو ته راغواړي او په دغه کسانو کې اکثر هغه کسان وي چې هغوی د دفاع په برخه کې زیات معلومات نه لري او دغه ډول د هغوی سرګندونې د ملک په سیاست خراب اثر کوي. امریکا د ایران سپاهی پاسداران انقلاب د ترګرو په تور لیست کې شاملوي. په امریکا کې رسنۍ وایي چې حکومت پریکړه کړې ده چې د ایران د سپاهی پاسداران ځواکونه د ترګرو په تور لیست کې شامل کړي. رویټرز لیکي چې د امریکا د پوځ درې تنه لوړ پوړو چارواکو ورته ویلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت به د ایران د سپاهی پاسداران ځواکونه د ترګرو په تور لیست کې د شاملولو اعلان راتلونکي اونۍ وکړي. دا لومړی ځل دی چې امریکا به د یو ملک ځواکونه د ترګرو په تور لیست کې شامل کړي. دا اندېښنې موجود دي چې د امریکا دا اقدام به د دواړو ملکونو اړیکې چې د یو څو کلونو راهیسې خرابې دي لا نورې خرابې کړي. د ایران د کښتۍ جوړونې په فابریکې کې چاودنې درې تنه وجلې دي. د ایران دولتي خبری اجانس ویلی دی د بندرعباس سره نږدې د کښتۍ جوړونې په کمپنۍ کې بیټرۍ چودلی ده. درې انجینران یې وجلی دي. په رپورټ کې دا هم ویل شوی دی چې دغې فابریکې د ایران د دفاع وزارت ته کښتۍ جوړولې. چاودنه د شهید درویشي د کښتۍ جوړونې په فابریکې کې شوې ده. د لیبیا په لویدیځ کې وسوالو د خلیفه هفتار تر مشرۍ لاندې ځواکونو سره جګړه کړې ده. د جنرال هفتار سل جنګیالي نیولي دي او د هغوی مرکزونه یې بمباري کړي دي. خلیفه هفتار خپلو ځواکونو ته امر کړی و چې پایتخت رابلس په لور دې حرکت وکړي. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دوه ورځې هلته تیرې کړي دي او خبریالانو ته یې ویلي دي چې د ژورې اندېښنې او خفګان سره خپل سفر پای ته رسوي. دا خبرونه
خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه مو اوریدل. درنو اوریدونکو، ټاکل سوی جمهور رئیس اشرف غنی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د یو شمیر افغان سیاسي مشرانو سره بیا د طالبانو سره د خبرو لپاره د افغان حکومت د مرکزي پلاوی په مسأله خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد نن له اسلام آباد څخه بیرته کابل ته راغلی دی. په دې باره کې پام وکړئ د اکرام شینواری رپورت.
د افغانستان د سولې د علي شورا د درنشه رئیس او د سیمه ایز اجماع لپاره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ځانګړي استازي محمد عمر داوزی د شنبه په ورځ خبر اعلان ته ویل چې ټاکل شوی سبا د یک شنبه په ورځ جمهور رئیس محمد اشرف غنی او یو شمېر افغان سیاسي مشران د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره پارک د سولې په مسله او په ځانګړي ډول په قطر کې د طالبانو او افغان سیاسيونو ترمنځ د جوړیدونکو غونډې په اړه خبرې وکړي. عمر داوزی ویل چې د یک شنبه د ورځې غونډه د تیرې چهار شنبه د ورځې غونډې په دوام جوړیږي او په ترس کې به یې پاغو مسلو خبرې وشي چې ګډون کوونکي په لومړۍ غونډه کې پرې موافقه ته نه رسیدلي.
ولې قسمت کې هنوز یا معلومات شریک ساخته نشد؟
خو هغه برخه چې تروسه یا معلومات شریک نسول او یا هم دواړه خواوې تفاهم ته سره ونه رسیدلې موافقه یې وکړه چې په دې درې څلور ورځو کې سلام مشورې ولري او د یکشنبه په ورځ هماغه سي چې د چهار شنبه په ورځ جوړه شوی و بیا غونډه جوړه سي او د یکشنبه د ورځې په غونډه کې به پریکړه وسی چې د قطر ناست وسی او کنه او که وسی په کوم نیټه وسی.
زمي خلیلزاد سره چهارشنبه د ورځې په غونډه کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سربیره پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي او د پخوانی مجاهدینو څو تنو مشرانو برخه لرله. د سولې علي شورا د درنشه رئیس ویل چې د دې غوښتنه دا ده چې د افغان سیاسیونو او د طالبان د استازو ترمنځ د قطر په پایتخت دوحه کې د روانې میلادي میاشتې په نیمایي کې جوړیدونکې غونډه د سولې د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو څخه وروسته جوړه شي. خو هغه ویل چې دا پریکړه به سبا ته د ارګ په غونډه کې وشي. د سولې د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو لپاره د ثور نهمه ورځ ټاکل شوې. د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپوه نجیب الله آزاد وایي چې د سولې مشورتي جرګې جوړېدو ته هم ډېرې ورځې نه دي پاتې. ښه به دا وي چې افغان حکومت په سلوالو طالبانو سره د خبرو دپاره مرکزي پلاوی د مشورتي لویې جرګې د مشورو په رڼا کې وټاکي.
زه فکر کوم چې دا هیئت مخکې له دې چې مشورتي لویې جرګه ترسره شي د هیئت ټاکل به بیا ځینې منتقدینو ته دا وخت ورکړي چې د هیئت په هغه څرنګوالي د هیئت په هغه تشکیل باندې بېلابېلې نیوکې وکړي یا نظریات ولري. نو فکر کوم غوره به همدغه وي چې ډېر کم وخت نور هم انتظار وایستل شي تر څو همدغه مشورتي لویې جرګې ناستې وروسته یو وړ هیئت د وړ پلان سره چمتو شي طالبانو سره د مذاکراتو لپاره.
زلمی خلیلزاد چې د جمعې په ورځ له کابل څخه اسلام آباد ته تللی و نن بیرته کابل ته ستون شوی. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې زلمی خلیلزاد په پاکستان کې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالې میرمن تحمینه جانجوا او پاکستان د پوځ د مشر جنرال قمر باجوا سره د افغانستان د سولې په مسله خبرې کړې دي. دا اعلامیه وایي چې ښاغلي خلیلزاد د پاکستان د ملکي او پوځي مشرانو سره په کتنو کې له هغوی څخه په دوحه کې د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره د طالبانو د مرکزي پلاوي غړو ته د سفر د امکان تو د برابرولو لامل مننه کړی ده. د سفارت د اعلامیې لمخي خاغلی خلیلزاد همداشان د سولې په بهیر کې د پاکستان د مثبت رول د ترسره کولو د دوام غوښتنه هم کړې ده. د قطر په دوحه کې د افغانستان د سیاسيونو او د وسلوالو طالبانو د اساسو ترمنځ د روانې میلادي میاشتې په 14 او 15 د قطر د حکومت په مالي او تخنیکی مرسته د یوې غونډې بندوبست شوې ده. ټاکل شوی په دې غونډه کې به د افغانستان په ګډون د نړۍ د بیلابیلو برخو څخه په لږګونو افغان پوهان او سیاسيون برخه واخلي. تر اوسه لا څرګنده نه ده چې افغان حکومت په دې غونډې تخپل
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو. خو اوس به راسو دې رپورټ ته چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان له صدر اعظم څخه یې دا تمه نه درلوده چې په افغانستان کې د موقت حکومت په اړه د دریم ځل لپاره ورته څرګندونې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې عمران خان تېره ورځ په یوه غونډه کې د دریم ځل لپاره په افغانستان کې د موقت حکومت وړاندیز یو ځل بیا تکرار کړی. په دې باره کې زموږ خبریالي لیمی نیازی له کابله رپورټ رالېږلی.
د بهرنیو چارو وزارت وایي د صدر اعظم عمران خان څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکاره مداخله ده او افغان حکومت یې په کلکه ردوي. د دغه وزارت ویان صبغت الله احمدي د شنبه په ورځ له امریکا غږ سره مرکه کې له پاکستان څخه وغوښتل چې افغانستان ته د یو خپلواک هیواد په توګه احترام وکړي او په دې اړه د نامسؤلانه څرګندونو څخه ډډه وکړي.
موږ هیله من یو چې ښاغلی عمران خان د افغانستان په اړه له غیر مسؤلانه څرګندونو څخه ډډه وکړي او په افغانستان کې د لاسوهنې پالیسي ختمه کړي. د افغانستان ټولو متحدینو د افغانستان په اړه د عمران خان ورته سرګندونی مخکې هم رد کړی وی.
البته شرکای بین المللی ما هم این موضوع گیری عمران خان دفعه پیش محکوم کرده بودند.
نوموړی زیاته کړه چې د خپلواک هیواد په توګه افغانستان ته احترام هم د پاکستان او هم د سیمه په ګټه دی. د یادونه وړ ده چې ښاغلی عمران خان د جمعې په ورځ په خیبر پښتونخوا ایالت کې یوې غونډه کې د وینا پر مهال یو ځل بیا دا خبره تکرار کړې چې که افغان مقامات غواړي چې د جمهوري ریاست ټاکنې د سولې د بهیر په یوې برخې واوړي، ښایي دې ته اړتیا وي چې یو موقت حکومت جوړ شي. د ښاغلي خان په وینا دا مداخله نه ده، بلکې د ورورولۍ مشوره ده. عمران خان په افغانستان کې د موقت حکومت په اړه دغه څرګندونې د دریم ځل لپاره پر داسې مهال کړي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغان سولې په اړه د خبرو لپاره تیره ورځ پاکستان ته تللی دی. ښاغلي خلیلزاد د پاکستان د نورو چارواکو تر څنګ د دغه هیواد د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره کتلي او د افغان سولې په برخه کې د پاکستان مرستې ستایلي دي. سیاسي کارپوهان هم باور لري چې د عمران خان دا څرګندونې په ښکاره توګه د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ده. د کابل پوهنتون استاد ودیر ساپی امریکا غږ ته وویل چې عمران خان غواړي په افغانستان کې د سولې له راتګ وروسته داسې حکومت برقراره شي چې مستقل نه وي او د دوی لاس لاندې وي. یو شمیر افغانان هم د عمران خان له ورته څرګندونو ناخوښ دي او وایي چې پاکستان هیڅکله په افغانستان کې د سولې او ټیکاو پلوی نه دی. د کابل ښار یو اوسیدونکی جهان الله نیازی په دې اړه وویل:
عمران خان د څرګندونو په تړاو به زه دومره ووایم چې دا ښکاره لاسوهنه ده د افغانستان په مسایلو کې د صلحې په باره کې. یعنی دوی نه غواړي چې اول دغه صلح راشي. که چیرې په افغانستان کې صلح راشي نو هغه ګټې چې دوی لاسته راوړي، کله چې افغانستان کې صلح راشي دغه ګټې دوی لاسته نشي راوړلی. هغه $30 میلیونه چې اول دوی لاسته راوړي د امریکا نه، دا څنګه دوی لاسته راوړي؟ دغه ګډوډي لپاره یې لاسته راوړي هغه $30 میلیونه. بل دا چې د دې لپاره عمران خان دا څرګندونې نه کوي، دا څرګندونې د خپل د دې لپاره کوي چې په افغانستان کې ګډوډي منځ راشي او خپلې ګټې دوی لاسته راوړي.
په افغانستان کې د موقت حکومت په اړه عمران خان تیر ځل هم ورته څرګندونې لرلې. افغان حکومت د ښاغلي خان د ورته څرګندونو په غبرګون کې د روان وري میاشتې پر اتمه نیټه په کابل کې د پاکستان د سفیر مرستیال احضار کړ او له پاکستان څخه خپل سفیر هم کابل ته راوغوښت. په افغانستان کې د موقت حکومت په اړه د عمران خان دوهم ځلي څرګندونو ته په کابل کې د امریکا سفیر جان بس د نوموړي څرګندونو ته په خپل غبرګون کې په خپل ټویټر په کې رامیزه توګه لیکلي وو چې د کرکټ یو شمیر تکتیکونه د سیاست په میدان کې مناسب چلند نه لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د هم نړیوال رپورټونه. جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي چې مکسیکو د هغو مهاجرینو د بهیر په مخنیوي کې مرسته کوي چې د امریکا په لور روان دي. خو ښاغلی ترامپ چې د جمعې په ورځ د کالیفورنیا په ایالت کې جنوبي پوله لیدله، وی ویل هغه له خپل هغه ګواښ څخه په شا سوی نه دی چې دغه پوله وتړي او پر هغو موټرو تعرفې ولګوي چې له مکسیکو څخه واردېږي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال په رپورټ کې واوري.
لا واشنگتن څخه تر روانې دو مخکې جمهور رئیس ترامپ انکار وکړ چې د جنوبي پولې د تړلو په اړه یې په فکر کې بدلون راغلی دی. دا اقدام کولای شي چې د میلیارډونو ډالرو د سوداګرۍ مخه ونیسي. هغه د کلکسیکو ښارګوټي ته نږدې وویل چې مکسیکو د مهاجرینو په اړه د خپلو قوانینو عملي کول سخت کړي دي.
هغو یعنی مکسیکویان د څلور ورځو راهیسې خپل کار په ښه توګه سرته رسوي. که مونږ اړ شو نو مونږ به دغه پوله وتړو. مونږ به پر هغو موټرونو تعرفې ولګوو چې په مکسیکو کې جوړیږي او دلته راځي، خو مکسیکو خپل کار په ښه توګه سرته رسوي.
جمهور رئیس ټرمپ وویل چې پناه غوښتونکو د امریکا د مهاجرینو سیستم تر پښو لاندې کړی دی چې ټول یې قانوني نه دي.
د دوغو پنا غوښتونکو ځنې د بانډونو غړي دي. دوی له هیڅ شي ویره نه لري. د دوی موکلین یا وکیلان د دوی هرکلی کوي. دوی هغه څه وایي چې وکیلان یې ورته وایي. دوی د بانډونو غړي دي او وایي چې د خپل ژوند په اړه ویره لري، خو دوی دي چې د ژوند ویره خپروي. دا یو چل دی.
یو شمیر هغو کسانو د ټرمپ د سفر پر خلاف اعتراض وکړ چې پر دغه پوله د مهاجرینو پر چلند نیوکې کوي، خو د هغه ځینو پلویانو هلته د هغه ملاتړ وکړ. په کلکسیکو کې د 3 کیلومترو د کټارې د جوړولو کار تیر کال بشپړ شو چې د 2009 کال راهیسې پلان شوی و. ښاغلی ټرمپ او د کانګرس ډیموکراتانو د هغو میلیاردونو ډالرو پر سر جګړه کړې ده چې پر جنوبي پوله د یو دیوال د جوړولو لپاره ورته اړتیا ده. کالیفورنیا او 1900 ایالتونو دا دیوال جوړولو لپاره د بیړني حالت د اعلانولو له امله پر ولسمشر ټرمپ دعوا کړې ده او له محکمې غوښتي دي چې د هغو پیسو د اجرا کولو مخه ونیسي چې د دې پروژې لپاره ځانګړي کیږي. دا کالیفورنیا ایالت لوی څارنوال هاویر بسیرا دا جمعې په ورځ وویل چې دغه اقدام یې د دې لپاره وکړ چې د هغو 1.6 میلیارد ډالرو مخه ونیسي چې د مخدره موادو د قاچاق او د پوځي ساختماني پروژو له پیسو څخه د دې هدف لپاره چرنیږي.
زموږ د شلو ایالتونو ائتلاف له محکمې څخه د یو ابتدایي حکم د صادرولو غوښتنه کړې ده چې د ټرمپ د ادارې لخوا د کانګرس له پامه غورځولو او د هغو پیسو د کارولو مخه ونیسي چې هېڅکله یې د دیوال د جوړولو لپاره د کارولو هدف نه و.
دغه ائتلاف وایي چې د بیړني حالت اعلان د اساسي قانون پر خلاف اقدام دی، ځکه د پیسو د تصویبولو په اړه د کانګرس رول له پامه غورځوي. تاج امینیار، د آشنا تلویزیون، امریکا غږ.
دا واشنگتن څخه دا امریکا را آشنا رادیو اوري. د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې او انډیوالانې استراري تیاری نیسي چې په سلګونو زره د روهینګیا د مهاجرو سره مرسته وکړي چې د بنګلاديش د کاکاکس په بازار کې دا دوهم ځل دی چې مقاومت ورسره کوي. خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې په جنیو کې له یو ان ایچ سی آر د مرکز څخه دا رپورټ را لېږلې دی.
توقع دا چې پر راتلونکو هفتو کې سخت بارانونه وشي. د مرستو د رسولو ادارې د مونسون د فصل د پیل کېدو نه د مخه کوشش کوي چې سطحي پناه ځایونه ترمیم او په لړزان د سیمو کې ثبات پیدا کړي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره وایي په مخ کې پروت کار ډیر مهم دی، مګر د تیر کال په نسبت پر روان کال کې ښه تیاری نیول شوی دی. د مرستو د رسولو ادارو تیر کال د څه باندې 240,000 مهاجرو انتظام کاوه چې په میانمار کې له تاوتریخوالي او تعقیب نه راتښتېدل. دوی په 2 میاشتو کې بنګلاديش ته ورسېدل. په محلي منابعو فشار زیات کړ او زیاتو بشري مرستو ته ضرورت لري. یو ان ایچ سی آر نتاق اندریج ماهجچ امریکا غږ ته وویلې د دغې غیر دفاعي وضع څرګند خطر شته که دغه کیمپ طوفانونو یا مونسوني بارانونه وځپي نو دا بیا په اضطراري حالات کې بل اضطراري حالات پیدا کوي. ماهجچ خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Thanks to the mitigating work that has been done, and there was some heavy engineering work in terms of flattening of the land, flattening of the hills. A lot of the work has also gone into shoring up the steep hills to prevent the landslides.
دغه کار په برکت چې سرته رسول شوی دی، د هواري او لوړې ځمکې په برخه کې د انجنیرۍ درانده کارونه سرته رسول کیږي. ډیر کار د لوړو سیمو په هوارولو کې شوی دی چې د ځمکې د ښویدو مخنیوی وشي. موږ څه باندې 6,000 مهاجر محفوظو سیمو ته انتقال کړي دي. ماهجه چې وایي ټولو سپکو کارونو نتیجه ورکړې ده. دی وایي د تیر کال د منسون په وخت کې ټول مهاجر بې له کومې پیښې یا لمړنې نه ځای په ځای شي. ماهجه چې بیا وایي
هاویور جست ټو بی کلیر هاو precarious situation is there. There are assessments that if the camps were to be hit frontally by a cyclone that possibly
لیکن دا باید څرګند شي چې دغه وځه څومره مهمه ده. دا ارزیابي شوې ده چې که کمپونه طوفان وځپي ممکن چې 80% سرپناوي به تباه شي. ماهجه چوي د کیمپ له تقویه کولو نه علاوه د د روهنګیا مهاجرو ته روزنه ورکړل شوې ده چې له طوفان نه د مخه دوی باید لومړی ځواب ورکوونکي وي. دا وایي د مرستو د رسولو کارکوونکي به کور په کور ګرځي چې مهاجرو ته د ژغورنې د اقداماتو په باره کې داسې معلومات ورکوي چې له منسون نه د ځان د ساتلو لپاره څنګه ښه اقدامات وکړي. دا وایي د منسون په وخت کې به رضاکاران کورنیو ته ووایي د ناروغیو د خپرېدو مخه څنګه ونیسي او د ضرورت په صورت کې به مشورې هم ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15 د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د ملي لوبډلې د کرکټ د درو فارمټونو نوی کپیتانان په خپل ځای دي. تیر ورځ د بورډ د غوراوي کمیټې د 50 اوریزو لوبو لپاره ګلبدین نایب او د شل اوریزو لپاره راشد خان او د ټیسټ لوبو لپاره رحمت شاه د نوو کپیتانانو په توګه اعلان کړل. نور تفصیل زموږ د خبریال رحیم ګل څاروان په دې رپورټ کې واوري.
ګلبدین نایب د کرکټ بورډ لخوا د ملي لوبډلې نوې کپتان معرف شوی دی. د یوازې د 50 اوریزو لوبو کپتان دی. ورته په مخ کې لوی ګواښ د 50 اوریزو نړیوال کپ دی. له دریشو لوبغاړو جوړې لوبډلې سره سویلي افریقا ته د تمریناتي لوب لپاره لاړ. د کپتانسۍ په اعلان خوښ دی.
ډېر خوښ یم په دې پریکړه باندې چې کله کرکټ بورډ ما ته وویل نو ما ورته ما بالکل درسره ځم خو شرطونه به بعض شیان دي چې غوښتل ما سره همکاري کوي کور ودانې دوی هم چې ما سره ومنله.
ګلبدین د ملي لوبډلې آل راونډر لوبغاړی دی. له 12 کلونو زیات په ملي لوبډلې کې لوبېدلی. خپله وایي لوبډله به راغونډوي او د مخکښو لوبغاړو ملاتړ ته اړ دی.
نو انشاءالله خپل کوشش کوم او خپل هڅه وکوم چې ټیم سره راټول کړم او ټیم یو ښه داسې یو ټیم نړۍ ته ورلد کپ ته بوزو چې هغه کې خلک وایي واقعاً د افغانستان ټیم ده.
ګلبدین وایي د هر لوبغاړي پوزیشن یا د لوبې موقعیت به معلوموي.
نو دینه مخکزه ازغر دی ټیم لوبډلې مسیرو نو غنه هم زه ډیره مننه کوم خپل وارد باندې ځکه چې څلور کاله د دې ټیم سره پاتې سو د لوبډل مشر په صفت باندې واکېن یو ډیره لاسرړونې درلودلې په خپل وخت کې. نو دام دی افغانستان لپاره دی ویار زایده زه خوښم چې هغه ما سره په څنګه د محمد نبی ساحل هم افغانستان کپتان هغه ما سره په څنګه د اور څنګه راشد خان در سره. نو یعنی کوم زه به دومره احساساتي نه سم په ټیم کې چې ماته داسې کسان چاپېره دي چې هغه د افغانستان نه بلکې په دنیا سطح باندې نمایندګي کوي د افغانستان.
د کرکټ بورډ غوراوي کمیټې تیره ورځ ګلبدین نایب د 50 اوریزو، راشد خان د شل اوریزو او رحمت شاه د ټیسټ لوبو کپتانان کړل. له دې پریکړې سره راشد خان او محمد نبی د ټویټر لاري مخالفت ښودلی. راشد خان ویلي چې د غوراوي کمیټې دا پریکړه تبعیض او غیر مسؤلانه ده او د اصغر افغان کپتنسي د ټیم بریا ته مهمه وه او په مخ کې نړیوال کپ لرو. محمد نبی هم ویلی چې نړیوال کپ مخکې د کپتان اصغر لری کول یو وخت کار دی.
کرکټ بورډ ته په کار و چې پنځه شپږ میاشتې مخکې د ون ډے ټیم لپاره کپتان ټاکل وې ځکه چې کپتان له خپل لوبغاړو سره ځان بلد کړی و او د نړیوال جام لپاره ښه بشپړ چمتووالی سره تللی و. دا چې راشد او نبی ټویټ کړی دا زما په نظر دا ښه کار نه دی. دا د افغانستان د بدنامۍ لامل کېږي. دوی باید په شخصي توګه له کرکټ بورډ سره دا موضوع شریکه کړې وي او دا موضوع په خپلو منځو کې سره هواره کړې وي.
اصغر افغان څلور کاله د ملي لوبډلې کپتان و. د هغه د کپتنسۍ په مهال افغانستان زیاتې بریاوې درلودې. یو هم نړیوال کپ ته غوراوی و. دا چې ګلبدین نایب به ملي لوبډله کوم ځای ته او په نړیوال کپ کې څنګه وځلوي څو میاشتې وروسته به څرګند شي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
قدرمن اوریدونکو دا هم یو صحیح رپورت دی چې د الزایمر د ناروغي په باره کې دی او دا ناروغي زیاتره په هغو خلکو کې پیدا کیږي چې عمرونه یې لوړ وي.
د الزایمر ډیزیز انټرنیشنل یا د حافظې د زوال د ناروغي نړیواله ډله وایي چې په نړۍ کې تقریبا 40 میلیونه کسان د حافظې د زوال په ناروغي اخته دي. دغه ناروغي اکثره د پاخه عمر کسان نیسي چې په لومړي سر کې حافظه کمزوري کوي او بیا انسانان وشني. خو ډاکټرانو اوس یو نوی دوا جوړ کړی چې په دې ناروغي د اخته ناروغانو سره مرسته کوي. دغه نوی درمل د مغزونه غیر نورمال پروتین پاکوي. همدغه پروتین د انسان د اعصابو د غیر نورمال کېدو سبب ګرځي او پرمختګ ته نه پرېږدي. د حافظې د زوال داسې ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري خو ډاکټران او ساينس پوهان لګیا دي داسې دارو درمل جوړوي چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو لپاره د ژوند شرایط اسانه کړي. ډاکټرانو د انټي سنس الیګونو کلویډاټ په نامه مصنوعي درمل جوړ کړی دی چې د ټاو په نامه د پروټینو د تولید مخه نیسي او هغه پروټین چې د مخکنه په رګونو کې تولید شوی دی لمنځه وړي. د ټاو پروټین د حافظې د زوال په ناروغۍ د اخته کسانو په مغزو کې غوټي جوړوي. همدغه غوټي د حافظې د زوال تر ټولو غټه نښه ده. دغه نوې درمل نه پرېږدي چې د انسان په مغزو کې د ټاو پروټین پیدا شي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د مهاجر لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنر دفتر خبرداري ورکړی دی. هغه وینزویلایان چې له سرحد څخه د کولومبیا خواته اوړي د ډېرې خطرناکې وضع سره مخامخ کیږي، ځکه وینزویلا د فبروري په 28 نیټه د برازیل او کولومبیا سره خپل سرحدونه تړلي دي. خبریالی سیلیا مندوزا په دې باره کې د کولومبیا له کوکوتا څخه دا راپورټ رالېږلې دي.
انا ګانزالیز چې له سرحد نه د تیرېدو په وخت کې په کانټینر وختله وای:
I come from Punto Fijo, Falcón, to a consultation I had to do with the surgeon, but I lost the appointment because I couldn't arrive on time.
زه د راسره د مشورې لپاره له فالکون پونتون فجون راغلم، مګر د جراح سره ما وعده کړې وه د وعدې وخت تیر شوی و، ځکه زه ناوخته راورسېدلم. انا ګنزالیز یوه وینزویلایي ده. د دې سه شنبې په ورځ د اپریل د میاشتې په 2 نیټه د کولمبیا له خوا د سیمون بولیوار له بیلملالي پلنه د امریکا غږ سره وروسته له هغې چې په کانټینرونو وختله د وینزولا پوځ ځای په ځای کړي دي دغه خبرې کولې. د فبروري په میاشت کې د سرحد د تړلو نه وروسته دغه خنډونه پیدا شول چې د نیکولاس مادورو حکومت یې امر ورکړی و. ګانزالیز له دغو خنډونو نه تیره شوله چې کوشش یې کوو د زړه له جراحۍ نه وروسته بیا ډاکټر وویني. د دې جراحي یو کال پخوا په کولمبیا کې شوی وه، دا د خپل مسی سره راغلی وه. انا ګانزالیز بیا وایي:
A lady helped me pass him across. She placed him on her shoulders and then she passed him to me.
یوی خزی د سره د سرحد په تیرې دوکې مرسته وکړه. د هغه په خپل وګه تیر کړ او ورسته بیا په ما وسپار. د یون چار د ارقام لومخه تقریبا 40,000 نه امید شوی خلک له سرحد تیر شول. د کولمبیا او وینزویلا ترمنځ د سرحد دواړو خواوو چارواکو لپاره ناممکن شو چې دغه وضع کنټرول کړي. ویلیام سپینډلر چې په وینزویلا کې د یو ان ایچ سی آر نتاق دی له سرحد نه د امریکا غږ سره خبرې وکړې. ویلیام سپینډلر خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي:
But our concern is that people are exposing themselves to danger either by trying to force a way through this bridge or by going through the river which is very dangerous to cross and this is
زمنګ اندخنه دا چې خپل ځانونه خطر ته ورکوي یا کوشش کوي له دغه پلن تیر شي یا له سین نه تیر شي چې دغه کار ډیر خطرناک دی او دا د هغو خلکو کار دی چې د ژغورنې ولار ځانته پیدا کړي او په رسمي طریقې سره دغه لار نشي پیدا کولی. د لیوسا اسیویدو په قول یوه متقاعده ښوونکې ده چې د وینزویلا په سان انتونیو دل تاچرا کې د فشار په وجه دغه خطرناکه پریکړه وکړه. دا وای:
This brings sadness and we fear living in constant depression. It's unavoidable. Living in a country where you can't satisfy your basic needs, where you wake up without light, without water, without telephone service.
دغه پریکړه د خپګان سبب شوله او موږ ویریګو چې په دوامدار فشار کې به ژوند کوو. په داسې یو هیواد کې یو څوک خپل اساسي ضرورتونه نشي پوره کولی. یو څوک چې سهار له خوبه پاڅېږي برېښنا نه وي، اوبه نه وي، هیڅ ډول تلیفوني خدمت نه وي او هیڅ ډول خدمت نه وي. په نږدې راتلونکي کې هیڅ حل نه لیدل کېږي. د یو ان ایس سی آر په شان بین المللي سازمانونه د کولمبیا وینزویلا په سرحد کې دغه وضع څارلی شي او همدغه راز په برازیل کې له سرحد نه په تیرېدو کې نور خطرونه هم شته.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم سات ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دریخ پرونی همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.